بند وقتی چې کم تشدد په خواتین باندې را روان وو اوس هم تقریبا 9% را روان دي. وقتی هم 15000 خواتین چې دی پر ير مړ کېدلې اوس هم وګونه شرع هغه رقم دي. زر شه خواتین چې وو هغه په دغه کې ډیسیبل یعنی د ګای د کم ځای ډوک مات دي، سر مات دي، پښه مات دي، لاسونه مات دي، د ګرد شان چې دي دا وایلس ته شکار وو اوس هم تقریبا 9% دي. خو زما خیال دي چې فرق نه دي کړی. په دې خاطر سم حکمت عملی نه دي جوړ شوی. لیجسلیشن په اسمبلیز کې سوي بس میکانیزم نستا. ما د گورنمنٹ سم دغه اپیل دی چې کم از کم د هغه کم چې میکانیزم دی هغه باید چې امپلیمنت کړي.
عورت فاؤنڈیشن وایي په 2014 میلادي کال کې پر ښځو د تشدد 178 بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې په هغوی کې 46 ښځې په عادي پیښو کې وژل شوې دي، 15 ښځې د پت او غیرت پر نامه وژل شوې دي، 21 میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، پر 4 میرمنو جنسي تشدد او پر 5 میرمنو د تیزابو په وسیله حملې شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د سازمان یو فعال شمس الحق مندوخیل وایي پر ښځو په تشدد کې حکومت او پولیس هم لاس لري.
دلته ډېر زیات تشدد کاږي، کاغه په یو خاندان کې تشدد کاږي، کاغه یو گورنمنت کوي، ریاست یې کوي، له ښځو سره ډېر زیاتې په مختلفو شکلو سې دي تشدد کاږي. دلته ډېر خلک پر ښځو تشدد کوي، هغه رپورټونه نه کوي. ښځه یې د خپل ورور، د خپل پلار، د خپل خاندان د عزت بچاوېدو لپاره نه کوي. ډېرې ښځې مړې سي په تشدد له وجې، مړې سي هغه شخې سي، لیکن په تاڼه کې د دوی رپورټ نه وځي. بیا که په تاڼه کې کاږي، بیا اول تاڼې والا ظلمونه ورسره کوي، له دوو ښځو سره مختلف ظلمونه کاږي، بیا هلته سي دوی تفتیش یې کاږي په ډېر غلط اندازه دي.
بلوچستان کې پر ښځو د تشدد 155 بیلابیلې پیښې ثبت شوې وې چې په هغوی کې 42 میرمنې په عادي پیښو کې وژل شوې وې، 45 د غیرت پر نامه وژل شوې وې، 40 میرمنو ځان وژنه کړې وه، 14 میرمنې تښتول شوې وې او پر یوې مرمنی جنسی تشدد سوی وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترطول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیوی مجله
زتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومان يم د دیونه رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له سر محقق استاد حبیب الله رفی سره د هغو کسټونو په باره کې مرکه اوري چې په افغانستان کې د روسانو تر ماتي وروسته راټولې کړې دي. د ښاغلي عبدالخالق فرایی د بند مودې د خاطرو په اړه د دردونکې خاطرې کتاب لیکوال ښاغلی محمد انور وفا سمندر راته غږېدلی. افغان نقاشان اوس کومو مکتبونو ته ډیره توجه کوي؟ په دې اړه د افغان نقاش محمد اسماعیل څرګندونې لرو او نظیف الله نظیف د خپلې راډیو په باره کې راته غږېدلی. په پیل کې مسعوده نیازی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هیئت د پروان ولایت د بګرام د شتورک لرغونی ساحه چې په دې وروستیو کې خپل سره کیندنې پکې کېدلې وکتله. د باختر اژانس د خبر له مخې د بګرام ولسوالۍ د کافر قلعه د شتورک ستوپه په دې وروستیو کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې لخوا په خپل سر کیندل شوې او پلټل شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې لرغونی ساحه کې د خپل سره کیندنو خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د دغو کسانو د پیژندلو هڅه روانه ده چې په خپل سر یې پلټنې او د نکړې دي. له کابل څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تللی هیئت یو غړي رحولا احمدزی باختر اژانس ته ویل دي چې په افغانستان کې د هر لرغونی ځای په خپل سر پلټنه غیر قانوني ده. د باګرام ولسوالۍ له چارواکو وغوښتل چې د شتورک د لرغونی ساحې په ساتلو کې مرسته وکړي. په سمنګان کې د ملي رادیو ټلویزیون د خبرونو د کیفیت د ښه کېدو او معیاري کېدو لپاره د یوې نوې سټوډیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د سمنګان د ملي رادیو ټلویزیون د امیر عزیز الرحمن قطره په قول دغه نوې سټوډیو به په 130 متره مربع ساحه کې د جرمني په مالی او تخنیکی مرسته ودانېږي. د دې سټوډیو په جوړولو به 100,000 یورو لګښت راځي. د افغانستان دی و مشهور مورخ غلام محمد غبار افغانستان در مسیر تاریخ پښتو ژباړه خپره شوه. دغه کتاب افغانستان د تاریخ په تګلوري کې په نوم باندې پوهان بشیر احمد دودیال پښتو کړی دی. استاد غلام محمد غبار د استاد عبدالحی حبیبي او استاد علی احمد کوهزاد غوندې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو مورخانو کې حساب دی.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع د 500 شاوخوا کسټونه راټول کړي دي، غواړي هغه پلی او کتاب کړي. استاد وایي
د دې کسټونو راز د دری خبره سر به مهر دی، تر اوسه لا د دې راز نه دی افشا شوی، لیکن نن چې تاسو پوښتنه کړې تاسو ته به افشا کړم چاره څه ده. دا ډېر مهم کسټونه دي. تاسو پوهیږئ چې افغانان معمولا کله چې په جنګ اوړي او یرغلګر پرې راځي، دوی د توری او د ټوپک جګړه هم ورسره کوي، او په عین حال کې دوی ولسی شاعران هغه پیښې چې پیښیږي هغه دوی د نظموي او په چاربیتو بدلو نارو غاړو لنډیو په دې کې رانغاړي. دا ډېر وخت سنت دی د پښتنو چې معمولا خپل دغه جګړې او د مقابلې او مبارزې ټولې په خپلو شعرونو کې ولسی شاعرانو رانغښتي دي، او ډیر زیات ډیر پخوانه داسې شعرونه موجود دي. مثلا په لنډیو کې، په غاړو کې، د اتڼ په نارو کې، په دې ټولو کې ټوټه ټوټه د مواد راغلي. لیکن ما 40 کاله مخکې یو شمیر داسې نارې پیدا کړې چې د هوتکو تاریخ پکې راغلی و، او بالاخره ما ورته د هوتکو نارې نوم کېښود. بالاخره وروسته چې ما نوره څېړنه وکړه او نور پسې وګرځېدلم، معلومه شوه چې دا یوازې د هوتکو په دوره کې نه دي ویل شوي. دا نارې ډېرې لرغونې دي، او بالاخره ثابته شوه چې کله چې د پښتنو د چا سره جګړه راغلې ده یا یې په خپلمنځي جګړې راغلې، دوی هغه ټولې پیښې په نارو کې خوندي کړي، او دا یې خوله په خوله رالېږدولې. نو د دې نارو ډېرې زړې نمونې ما پیدا کړې چې تقریبا 500-600 کاله عمر لري. د دې نارو یوه نمونه په اسرار الافغان نومیو کتاب کې چې نوی پیدا شوی، او ډیر مهم کتاب دی، د پښتنو د لویانو او ولیانو پسونو نمونه پکې دي. یوه ناره په هغو کې ده چې تقریبا هغه په 1909 هجری قمری کال کې. همدار از د تواریخ حافظ رحمت خانی کې چې د یوسف زوګ ګیانو ترمنس کوم شخړې شوې دي هغه په نارو کې راغلي. د غونه ورسته د مروتو کسرونه دي چې هغه هم د ټولو هغو پیښو چې د دوی د ګاونډیانو ترمنس پیښې شوې دي هغو انځورونه لري. د احمد شاه بابا د دورې نارې ما پیدا کړې چې په هغو کې دشته. د دې نه وړاندې د بایزید روښان د وخت دوې نارې مې پیدا کړې، د خوشحال خان د وخت مې پیدا کړې.
شه استاد، نو د دې کسټونو په حساب کې راته ووایاست.
نو دا کسټونه د افغان او روس د جګړې سره ارتباط لري. کله چې په 1909 کې روسانو په افغانستان تیری وکړ، افغانانو مېړنۍ مقابله ورسره وکړه، او په څنګ کې یې افغاني ولسي شاعرانو هغه پیښې چې په دې سنګرونو کې تیرېدلې هغه پیښې دوی په چاربیتو کې، بدلو کې، لنډیو کې، او په نورو ولسی اصنافو کې هغه ویلي، او بیا د ساز سره محلي سندرغاړو هغه د ساز سره ویلي دي، او دا به سنګر په سنګر ګرځي، د کلي په کلي خلکو په دا اورېدي، او د دوی هغه احساسات به په دې تسکینېدل او هغه کېدل. یو وخت چې دا جهاد ختم شو او روسان د افغانستان نه ووتل او شوروي مړ شو، زما سره دا فکر پیدا شو چې دا سندرې باید راغونډې شي. او د دې علت هم دا و چې په 1908 کال کې کله چې د افغان او انګریز دوهمه جګړه سر ته ورسېده، یو فرانسوی مستشرق دارمشتتر هغه پېښور ته راغی. اول ته یې ځینې کسان استخدام کړل، د انګریزانو نه اجازه وغوښته چې زه په پښتو ژبه تحقیق کوم، لیکن هلته یې ځینې کسان وګمارل. هغه سندرې راټولې کړې چې د افغان او انګریز په دې دوهمه جګړه کې ویل شوي وي. بیا د دومره علاقه وښودله چې دغه چاربیتې چې ټولې کړې دا یې ورسره یوړې فرانسې ته. په 1908 کال کې په فرانسه کې یو ځانګړی مطبع ورته جوړ کړل، د پښتو حروف یې جوړ کړل. دغه ټولې چاربیتې او سندرې یې دا په دې کتاب کې راغونډې کړې، په فرانسوي ترجمه کړې، په پښتنو یې څېړنه وکړه، دا په مقدمه کې ورته راوړه، په پښتو ولسي ادبیاتو د هغو په ارزښت یې خبرې وکړې. دا هلته وایي چې پښتانه ورځپاڼې او جریدې نه لري، لیکن د دوی ولسي سندرې د دوی د ورځپاڼو جریدو ځای نیسي، ځکه چې د دوی د ژوند ټولې پېښې پکې خوندي کېږي. دا کتاب ما ډېر پخوا لیدلی و. بالاخره یو وخت داسې زمینه مساعده شوه چې د پښتو 200 کلنو چاپي آثارو سیمینار و، او د دې سیمینار لپاره ما دغه کتاب خوښ کړي و. نسخه یې په ډېر تکلیف لاسته راغله، پښتو برخه مې ځینې راواخیستله او هغه فوټوسټیټ کړل، یعنی په عکسي ډول مې هغه چاپ کړ. مقدمه یې ارواښاد بهاءالدین مجروح ترجمه کړه، د ده سوانح ډاکټر روان فرهادي ولیکله. نو په دې ترتیب یو ګډ کتاب جوړ شو چې په هغو کې هغه سندرې چې ده راټولې کړې وې هغه هم راغلې، او هغه تبصري چې ده کړې وې هغه هم راغلې. د پښتو ولسي سندرو په ارزښت یې چې کومې خبرې کړې وې، ولسي شاعران یې معرفي کړي وو، هغه هم راغلل. او دا کتاب ما په 1356 کال د پښتو ټولنې لخوا نشر کړ.
مهرباني استاده، د دې کتاب نوم؟
د دې کتاب نوم د پښتونخوا د شعر هارو بهار.
دا کتاب څو مخې؟
300 مخې شاوخوا کېږي.
په دې کې یوازې چاربیتې دي که داستانونه هم شته دي؟ او نور
چاربیتې دي، بدلې دي، حتی لنډۍ او متلونه پکې دي.
مهرباني استاد، یو څو چاربیتې راته ول.
د کابل د جنگ چاربیته: را جمع شوې لښکرې په نیت باندې د جنگ، روان شوې بالفور، جوړې که ګودام تړلی لام جي برابر، کم نری دی افسر، را جمع شو فوجونه سواره پلي یخونه، کابل ته روان شونه، په خیبر کې میراخور ورته ترخې وکړې خبرې، را جمع شوې لښکرې. په دې ترتیب دا اوږده چاربیته ده، او همداسې نورې چاربیتې. نو دغه شی زما په ذهن کې و، کله چې د افغان او روس جګړه ختمه شوه، نو زما دغه ارزښت د چاربیتو د دې ولسي بدلو د دغه ارزښت له مخې ما هم یو اقدام وکړ.
استاد، تاسو په هغه وخت کې پېښور کې وایه، دا صرف د پېښور د سیمې سندرې دي او که د نورو سیمو؟
دا مې په ډېرې خوارۍ راټولې کړي. ما د دې ارزښت له امله چې دا سندرې لري، بالاخره د سلیمان ماکو خبره د سفر موزیم په پښو کړي او پسې ووتلم. مثلا کوټې ته ولاړم او تر چمن پورې ولاړم. په هغې وخت کې جهاد ختم شوی و، کاسیټ فروشیو ته به ورغلم او ورته وبهم چې زه داسې د جهاد سندرې غواړم. هغو هغه خوس هلته پرتې دي، په دې هغه کې په دې انواریو په بیخ کې که دې پیدا کړې راوی ګوره. نو بیا به زه ورته کېناست، ته مو دا به مې راویستلې، خاورې به مې ته وڅنډلې، ټایپ کې به مې کېښودلې، کومه به چې د جهاد سره تړلې و هغه به مې خوښه کړه. نو په یوه کاسیټ فروشۍ کې به د سهاره تر ماښامه پورې تم شوم. کله به په سبا هم ورته راغلم، کاسیټونه به مې خوښ کړل، دا به مې واخیستل را سره، بیا به ولاړم. بیا به سبا بلې کاسیټ فروشۍ ته. په دې ترتیب په ډېر تکلیف څو میاشتو کې زه پسې وګرځېدم او دا سندرې مې راټولې کړې، دا فیتې مې راټولې کړې. همداسې زه لوار کې و دې ځایونو ته پسې ولاړم، او میرامشا ته پسې ولاړم. مطلب چیرته چې ما ته د دې کاسیټونو پته لګېدله هلته پسې ولاړم. د پېښور په ځینو دوکانونو کې مې هم پیدا کړې. تقریبا د 1500 شاوخوا کاسیټونه ما راټول کړل، او بیا مې غوښتل چې دا ټول راوباسم او د سنګر سندرې په نامه په کتاب کې چاپ شي. لیکن د ژوند مشکلات او سرګردانۍ و او مهاجرت و، زه ونه توانېدم چې دا کار ترسره کړم. بیا مې هم ځینې پارچې ځینې استخراج کړې. یو شمېر پارچې غروال صاحب چې زما دوست یې غو راته استخراج راشکلی. نور نو پاتې دي. اوس زه ارزو لرم چې د دې لپاره یو داسې ځوانان پیدا شي چې دا کاسیټونو نه پلی کړي، ځکه که په دې کاسیټونو کې پاتې شي کېدای شي کاسیټونه هم اثر پذیر وي او کېدای شي خراب شي. او په دې کې تقریبا د مغو جهاد د شیرو نه د حتی د ثور د کودتانه وروسته مسایل پکې راغلي، پېښې راغلي. یو څو ټوټې ما استخراج کړي او خپل یو کتاب مې چې نوی د چاپ لاندې دي، ادبي څېړنې په دې کې مې راوړي دي. مثلا هغه لومړی بدله یا غزله چې پکې راغلې ده، هغه د رفیق جان په نامه یو ولسي شاعر ویلې ده، او داسې شروع کېږي: یو والا دویم رسول، دریم قرآن دی، څلورم پسې پښتون ګڼم اوچت، د وطن دوره یې وکړله یارانو، واپسی شو بیرت کورتا امانت یو خلقی اکبر خیبر خلقیان عمر کرد پوری کپ داود شاد دغه تومت پینزه کال چلور میاشت و اوم اورز و پا کابل که دی داود دی سلطنت وقت سهارو چی داود تا قادر راغی دا خبر ورتوکر بدخسلت هم داشت وگده چاربایت دروانه دا هم داشت پسیراجی نوری سحنی نور وقتونه بلاخره دروسانو را تک و اغا پیخی چی شوی یای لیدلی یای اوری دلی اغا پیخی نسم کلی و پا دی خپلو چاربایتو بدلو او نورو کی راولی دی
ډیر مننه استاد په دې علت ځوانان دا پیاده کی او یو ورځ راسم او د دې کتاب وګورم یو سندره به دمدغه سندرغاړو نواورو او خپل مراقبه تمام وکړم
سمته